د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
السلام علیکم وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو تبیا ہم خراغ لینن جمعہ د 2019 کال د مارچ میاشتے نه ویشتم از چی د وری میاشتے ل نه می سره سمون خوری دا وخت په پیښور کې د سهار 8:30 په کابل کې د سهار 8 او دلته په واشنگتن کې د زیارت یا پنځمې د مخصوصن 11:30 بجې دي. زه احمد فواد لامی د 3 ساعته سهارنۍ خبرونې په وروستۍ خبری برخه کې ساسو کور به يم. لمړی هم سر ټکی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لغړو هیوادونو غوښتي چې د ترهګرۍ د مالی ملاتړ پر خلاف د قانوني کارویانې وکړي. بل پلو چین او پاکستان په ملګرو ملتونو کې د امریکې د هغه قرارداد مخالفت کړی چې هدف یې د جیش محمد ډلې د مشر نړیوال ترهګر نومول و. د افغانستان د بیا جوړونې دپاره د امریکا د څار اداره سیګر وایي له طالبانو سره سوله وشي خو بیا به هم افغانستان به نړیوالو مرستو ته اړ پاته وي. سیګر وایي چې ستونزې به حد دا هم وي چې وسلوال طالبان څنګه په معاشره کې عادي ژوند ته راوګرځول شي. او د عراق په شمال کې د داعش د واکمنۍ له ختمېدو وروسته اوس نوي ډلهییز قبرونه موندل کیږي. د داعش له ظلمه ژوندي پاتې شوي ایزیدیان وایي چې داعشیانو به اول په خلکو غټ قبرونه کیندل او بیا به یې هماغه خلک ډله ډله پکې وژل او ښخول. او سم بشپړ خبرونه. د افغانستان حکومت اعلان وکړ چې د پاکستان لخوا د وزیر اعظم عمران خان د وروستیو جنجالي تبصرو په حق له وضاحت وروسته اوس افغان سفیر بیرته اسلام آباد ته لیږل کیږي. افغان سفیر عاطف مشعل د احتجاج په ډول له پاکستان څخه کابل ته غوښتل شوی و، ځکه افغان چارواکو وویل چې د افغانستان د سولې په اړه د عمران خان څرګندونې د افغانستان په داخلي چارو کې لاسوهنه وه. مګر د پاکستان خارجه دفتر وایي چې د عمران خان خبرې ناسمې اخیستل شوې وي. چین او پاکستان په ملګرو ملتونو کې د امریکې د هغه قرارداد مخالفت کړی چې هدف یې د جیش محمد ډلې مشر مسعود اظهر نړیوال ترهګر نومول و. دواړو هیوادونو ویلي امریکې د مسعود اظهر په اړه قرارداد د ضوابطو په ضد په مستقیم ډول امنیت شورا ته وړاندې کړی دی. امریکې د فرانس او برتانیې په ملاتړ د ملګرو ملتونو 15 کسیزې امنیتي شورا یا سیکیورټی کونسل ته د شروع یا چهارشنبې په ورځ مسعود اظهر د ترهګر نومولو د پاره قرارداد پیش کړ. یو بل خبر له مخې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د زیارت یا پنځشنبې په ورځ یو قرارداد منظور کړ چې له غړو هیوادونو غواړي چې د ترهګرۍ د مالی ملاتړ پر خلاف د قانوني کارویانې وکړي. دا لومړی ځل ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغسې یو قرارداد منظوروي. او بله خبره پکې دا ده چې هیچا هم دې پریکړه لیک ته د رد رایه ورنه کړه. ماهرین وایي چې د ملګرو ملتونو د سازمان 2/3 برخه غړي هیوادونه د هغو کسانو په وړاندې قانوني کارویانې نه کوي کوم چې له ترهګرو سره د پیسو په ټولولو کې مرسته کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک پر غړو هیوادونو غږ کوي چې فاینانشل انټلیجنت یونټس یا مالی استخباراتي ادارې دې جوړې کړي. د افغانستان د بیا جوړونې دپاره د امریکا د څار اداره سیګر د پنځشنبې یا زیارت په ورځ وویل چې که له طالبانو سره سوله وشي بیا هم افغانستان به د نړیوالو مرستندویانو او خارجي مرستو اړ پاته وي. سیګر په خپل نوي رپورټ کې د افغانستان دپاره د غټو خطرو برخې راسپړلې دي. د سیګر مشر جان سوپ کو پر پالیسي جوړونکو زور اچولی چې د افغانستان د راتلونکي په حق له دی یو پلان ولري، ځکه د هغه په وینا د سولې توافق به په اتوماتیک ډول د افغانستان ګڼ شمېر ستونزې حل نه شي کړی. په دغو غټو ستونزو کې د فساد او پراخې ناامنۍ شتون او کمزوري اقتصاد هم یاد شوی دی. سیګر دا هم ویلي چې که سوله وشي بیا به بله ستونزه دا وي چې 6000 وسلوال طالبان او د هغوی کورنۍ به څه ډول بیرته عادي ژوندانه ته ورګرځي او څنګه به په ټولنه کې دوی ګډ کړی شي. د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه مشري د زیارت یا پنځمې په ورځ له جنرال جوزف ووټل څخه نوی مشر جنرال کینت مکینزی ته وسپارل شوه. جنرال مکینزی په داسې حال کې د پوځ د مرکزي قرارګاه مشري پر غاړه واخیسته چې امریکا په عراق او شام کې د داعش په وړاندې جګړه پای ته رسوي او په افغانستان کې د طالبانو خلاف هوایي حملو ته یې زور ورکړی دی. جنرال ووټل چې په تیرو دریو کالو کې د امریکا د پوځ مرکزی قرارګاه مشري کوله، د افغان پوځ او نړیوالو متحدینو کوششونه وسایل او وی ویل چې د هغوی د پوځي فشار له امله نن طالبان دې ته حاضر شوي چې خبرو ته کینی. د امریکا د پوځ مرکزی قرارګاه نوې مشر جنرال مکینزی په 2004 کال کې په افغانستان کې جنگیدلی او په 2015 او 2006 کې په عراق کې جنگیدلی و. په امریکا کې ډیموکراتان چې د صدر ترامپ مخالفین دي پر لوی سرکاري وکیل ویلیام بار زور اچولی چې د 2014 کال په صدارتي انتخاباتو کې د روس د لاسوهنې په هکله د ځانګړي پلټونکي رابرټ مولر رپورټ ټول براله وګرځوي. ډیموکراتان وایي چې که دغه رپورټ څه د پاسه 300 مخه لري، خو لوی سرکاري وکیل یې یوازې خلاصه په څلورو مخونو کې خپره کړې ده. په کانګرس کې د اساسو د ایوان مشر نانسی پلوسی چې په خپله ډیموکراته ده پر سرکاري وکیل ویلیام بار غږ کړی چې ټول رپورټ دې له کانګرس سره شریک کړي. هغې زیاته کړه، موږ ستاسو تفسیر ته اړتیا نه لرو، باید په خپله وګورو چې په رپورټ کې څه ویل شوي دي. د رپورټ په نتیجه ګیری کې چې ویلیام بار کانګرس ته واستوله، راغلی چې د پلټنو له مخې صدر ترامپ په انتخاباتو کې له روس سره سازش نه دی کړی. او روسیې خبردار چې په عراق او شام کې د داعش د هڅې په نوم اسلامي خلافت ټغر ټول شوی، خو د کردانو او ایزدیانو په وړاندې د داعشانو د ظلم قصې لا نه دي خلاصې. په دې وروستیو هفتو کې د ملګرو ملتونو او د عراق چارواکو د عراق په شمال کې یو شمیر ډله ییز قبرونه پیدا کړل چې یوازې له یوه قبره یې 10 مړي راایستلي. باور کېږي چې دغه مړي د هغو ایزدیانو وي چې داعش جنګیالیو وژلي وو. د داعش د واکمنۍ په دوره کې زرګونه کسان ووژل شول او زرګونه نور لادرکه شول. د بشري حقونو کارکنان د دې وژنو ذمهوار د داعش توندلاري ګڼي او وایي چې که نړیوال دې قتلونو ته د نسل وژنې په سترګه وګوري او عاملان یې ګرفتار او سزا ورکړي، دا به د وژل شویو کسانو د کورنیو زړونو ته سکون ور وبخي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم خراغلی دا د امریکای سرکار واشنگتن ڈی سی دا او تاسو زموږ غږ د امریکا غږ ډیوه ریډیو نه اورئ. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړو هیوادونو غوښتي چې د ترهګرۍ د مالی ملاتړ پر خلاف دې قانوني کاروایانې وکړي. په همدې حال کې چین او پاکستان په ملګرو ملتونو کې د امریکې د هغه قرارداد مخالفت کړی چې هدف یې د جیش محمد ډلې د مشر مسعود اظهر نړیوال ترهګر نومول وو. په دې حق له نو جزئیات له نصیر کاکر څخه واوري.
د پنځشنبه په ورځ منظور شوی قرارداد کې له ټولو هیوادونو څخه غوښتنه شوې چې د ترګرو ډلو یا جنایتکارانو لپاره فندونه جمع کوونکو یا مالی مرسته کوونکو په خلاف دي په خپل ځایي قوانینو او ضابطو کې بدلون راولي او دا دی جدي جرم وګڼي. دغه قرارداد کې غړو هیوادونو ته دا هم ویل شوی چې د مالی چارو استخباراتي شوبې دي جوړې کړي. کوم هیوادونه کې د نړیوالې ادارې په دغه قرارداد باندې عمل کولو کې پاتې راغلل، نو د هغوی په ضد به بندیزونه لګول کیږي. د ترګری ضد د ملګرو ملتونو د ادارې مشر ولادیمیر غورنکوف ویلي دا قرارداد ډیر په مهم وخت راغلی او زیاتوي چې ترګرو په قانوني او غیر قانوني توګه نغدي پیسې ترلاسه کول شروع کړي دي، چې پکې د مخدره موادو قاچاک، د تعمیراتو کاروبار او د استعمال سوو موټرانو خرڅلاو هم شامل دي. د ملګرو ملتونو په قرارداد کې غړو هیوادونو ته ویل شوی چې تښتونکو ته دي د تاوان پیسې نه ورکوي او وایي چې دا ډول پیسې د داعش او نورو ترګرو ډلو لپاره لویه مالی سرچینه ده. بلې لور چین او پاکستان په ملګرو ملتونو کې د امریکا د هغه قرارداد مخالفت کړی چې هدف یې د جیش محمد نومي وسلوالې ډلې مشر مسعود اظهر نړیوال ترګر نومول وو. دواړو هیوادونو ویلي امریکا د مسعود اظهر په اړه قرارداد د ضوابطو په ضد په مستقیم ډول امنیتي شورا ته وړاندې کړی دی. امریکا د فرانس او برتانیې په ملاتړ د ملګرو ملتونو 15 کسیزې امنیتي شورا یا سیکیورټي کونسل ته د چهارشنبې په ورځ مسعود اظهر د ترګر نومولو لپاره قرارداد پیش کړی وو. دوی هفته وړاندې بیجینګ د ترګری ضد د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټه کې د امریکا د همدغه ډول قرارداد مخه ونیوله. د چینایي مامورینو تر مخه قرارداد په تخنیکی بنیادونو ونیول سو چې مقصد په قرارداد نور بس او د خبرو د لارې د مسلې حل راایستل وو. د امریکا د تازه هڅو په اړه د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګونګ شوانګ وویل امریکا ته په کار دی چې له احتیاط څخه کار واخلي او په زور د قرارداد نه مخې ته کوي. چین په 2014 کال او 2018 کال کې هم د ملګرو ملتونو په کمیټه کې په مسعود اظهر د بندیزونو مخه نیولې وه. جیش محمد د فروری په 14 نیټه د هندوستان تر ولکې لاندې کشمیر په پلواما ښار کې په هندي فوج د حملې ذمواري پر غاړه واخیسته. په هغه حمله کې تر 30 زیات هندي عسکر ووژل سو او په نتیجه کې د پاکستان او هندوستان تر منځ تاوتریخوالی زیات سو او د دواړو هیوادونو هوایي ځواکونو یو د بل په ضد عملیات هم وکړل. په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند محمد فیصل هفتهیي خبری غونډې ته وویل د افسوس خبره ده چې امریکا امنیتي شورا ته خپل قرارداد په داسې حال کې وړاندې کړی دی چې د مسعود اظهر په اړه معامله له وړاندې څخه د بندیزونو کمیټې کې تر غور لاندې ده. ویاند وویل د کمیټې څخه د باندې هر اقدام به د بندیزونو نظام کمزوری کړي.
په همدې حال کې د آسیا پاسیفیک هغه سیمه ایزه اداره چې د منیلاند رنګ په برخه کې خصوصا د ترهګرو سره د مالی مرستو په برخه کې د څار کار پر غاړه لري یا اف ای ټی اف نومیږي، د دې یو پلاوی د پاکستان په دولت لاله دی او هلته یې دا اندېښنې څرګندې کړې دي چې د ترهګرو سره د مالی مرستو د مخنیوي لارې چارې په سمه توګه نه دي نیول شوي. په دې هکله زموږ خبریال الیاس خان نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د غیر قانوني پیسو د لین دین د سر ادارې اف ای ټی اف د ذیلی ډلې ایشیا پیسیفک ګروپ یا اے پی جی د پاکستان لخوا د کلدم ډلو پر ضد شوي کاروایانو باندې سختې اندېښنې څرګندې کړې دي. د ډان ورځپاڼې د یو راپور تر مخه د اے پی جی ډله د غیر قانوني پیسو لین دین یا منی لانډرنګ د ادرولو لپاره د پاکستان حکومت لخوا د اوچت کړې شوي ګامونو جاج اغېستو لپاره د پاکستان په سفر راغلې ده او تمه ده چې د روانېدو نه وړاندې به په رسمي توګه د دې خطرو په اړه اعلامیه هم خبر کړی. یو لړ پوری حکومتي چارواکي ډان اخبار ته ویلي دي چې اے پی جی سره پړومبي دوه ورځو کې شوی خبرو اترو خلاصه دا ده چې هغوی ټوله کاغذي کاروایی مثلا قانون سازي قاعدې ضابطې معلومات راغونډول او دې کې حکومتي اعلامیې خپرولو باندې اطمینان څرګند کړی دی کوم چې زیاتره د وفاق لخوا شوي دي. البته په صوبایي او ضلعي کچه باندې اوچت کړي شوي ګامونه دوی انتهایی غیر تسلی بخش ګرځولي دي چېرته چې دا کل عدم ډلې په اصل کې چمتو دي. بلخوا دې ډلې دا مطالبه هم کړې ده چې د غیر قانوني ګرځول شوي ډلو په تګ راتګ او د دوی د غړو د سخته څارنه وکړې شي او د دوی چندې راغونډولو او د پیسو انتقالول دې په مکمله توګه ودرول شي او دې لړ کې حکومت ته د کوریر سرویس او د عام مسافرو په لاس د پیسو وړلو راوړلو ته خاص پاملرنه وکړي. ډیوا ریډیو چې د دې پرمختګ په اړه د نیوز اخبار سینیئر جرنلسټ مهتاب ایدر نه وپوښتل نو هغه وایي
پورا ملک شامل ہے لیکن ان کی ایک تو کیپیسٹی کا ایشو ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو سٹی ڈیز ہے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اس کی بھی کیپیسٹی بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ صوبوں کی سطح پہ اور ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی اس کام کو زیادہ بہتر اور مؤثر انداز میں کر سکے.
اصل مسئلہ دادا چی وفاقی دا پلٹنو ادارے ایف آئی اے دا غیر قانونی پیسو اوڑلو روڑلو سارنا کوي. خو غټه مسئلہ دا دوی دا صلاحیت دا کمی دا او بلخوا دا ترهګرۍ دا مخنیوي ادارے یا سی ٹی ڈی ته هم دا ستونزه روڑان دی دا او بل دا چی دا ایف آئی اے او سی ٹی ڈی په منځ کې کوآرڈینیشن یا دا یووالی هم مسئلہ ده. د دې سوال په جواب کې چې د اطلاعات وفاقي وزیر فواد چودھری سورج وړاندې ویلي چې پاکستان به د ایف ای ٹی ایف زیاتره شرطونه د ستمبر میاشتې پورې پوره کړي مهتاب ایدر وایي
کوئی اگر 27 ایکشنیبل پلان ہے تو کوئی 15 کے لگ بھگ ٹارگیٹس ایسے ہیں جو آپ نے مئی تک حاصل کرنے ہیں. وہ ڈیڈ لائن ہے وہ ایشو ہے میں سمجھتا ہوں اس ٹائم. جب تک ہم اپنی سیریسنس کو ڈیمونسٹریٹ نہیں کریں گے تب تک جو ہے یہ جو پرابلم ہے.
دیکھیں دا ایف اے ٹی ایف لخوا اوش شرطوں نے دی یا چپکوم سیزنوں با حکومت عمل کبھی اور دیکھیں 15 شرطونه یا عملیات به د مئی میاشتې پورې پوره کول وي. د ده ویناوه چې تر کومې پورې حکومت سنجیدګي نه ښایي نو تر هغې پورې به پاکستان به د مشکل صورتحال سره مخامخ وي. مهتاب حیدر زیاته کړه چې ضروري نه ده چې پاکستان په تور فهرست کې واچول شي، خو د دې نه علاوه به هم مونږ ته د یو شمېر مسلو مخه وي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای دیوا خپرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
د خیبر پختونخوا قومي صوبایي اسمبلی یو قرارداد جمع کړی دی او د پنجاب له ځایي حکومت نه یې غوښتي دي چې په صوبې کې دی د پښتنو میشتو خلکو سره د ترګری پر ضد مبارزې په پلمه ناوړه چلند نه کوي او دغه راز چلندونو مخه دی ونیسي. په دې هکله نور تفصیل حمیدالله تاسو وړاندې کوي.
د صوبایي اسمبلی په مشترکه قرارداد کې وویل شو د پنجاب د ارضی استوګنې په بابت د کال 2015 قانون د پښتنو د زرولو لپاره کارول کیږي. د دې قانون لاندې د تمامو غیر پنجابیانو سره د استوګنې د ځای بدلولو او کرایې نیولو معاهده د پولیس پتانو کې درج کیږي. خو قرارداد کې وویل شو د قانون په 13 کالو کې د پښتنو نه پرته په نورو غیر پنجابیانو یعنی سندیانو، کشمیریانو او یا د بلوچستان په خلکو نه دی عملی شوی. قرارداد کې وویل شو د دې قانون غلط استعمال د پښتنو سره د تعصب د ودی او د پاکستان دشمن قوتونو په ګټه تمامیږي. قرارداد د پیپلز ګوند صاحبزاده ثناء الله وړاندې کړو او وی ویل د دې قانون په اړه یو مشاورتي غونډه د داخله چارو وفاقي وزیر پر روانه اونې کې را بللې هم ده.
قانون جوړ شوی دی، دا قانون غلط تشریح کیږي، دا د تنازل کې ډیر غلط امپلیمنټیشن روان دی. کله د عوامو سره تنگول د پاره د مزدورانو محنت کش د پاره تنگول د پاره څنګه دی پولیس شروع کړی دی. بالکل نیکسټ ویک کې جما شریعت دې سے پدې باندې یو میټینګ غوښته چې پاکستان زمانو شامل دی. ایک دی چې هغه آی جی پنجاب امرا غوښته ټول سلو وړو صوبو آی جی او هم سټیز راوښته چې پدې قانون باندې چې کم
قرارداد کې وویل شو د دې قانون غلط استعمال د بنیادی انساني حقوقو خلاف ورزي ده او د پاکستان د اساسي قانون د 15 ماده خلاف ورزي ده. د قانون وزیر سلطان خان وویل د دې قانون د وجې د یو جبه د خلکو زورول غیر قانوني کار دی او دوی به دا مسله د پنجاب او مرکز حکومتونو سره پورته کوي. خود اویل کوم کس یا خاندان د دې قانون د لاسا په پنجاب کې زورول کیږي نو د صوبایي حکومت سره د کومک د پاره رابطه اونی سي. قرارداد نه یوازې په دې قانون کې د بدلون غوښتنه وکړه بلکې د پنجاب د حکومت سره په ځانګړې توګه د دې مسلې د هواري لپاره د پارلماني کمیټې د جوړولو هم وویل. په قرارداد کې یو مثال دا هم ورکړی شو چې پروستیو کې د چکوال ضلع دننه پولیسو د دې قانون لاندې د دیر د مزدورانو د رجسټریشن لپاره نه یوازې دا چې پیسې واغستې بلکې د رجسټر کولو پر ځای په دغه مزدورانو بیا پولیس کیسونه جوړ کړل. د دې ترڅنګ صوبایي اسمبلی د یو قرارداد د لارې د صوبایي حکومت نه په سیکنډري لیول د نصاب دننه د سیویک ایجوکیشن سره سره د جمهوریت په اړه سبقونه په نصاب کې د شاملولو غوښتنه وکړه. قرارداد د تحریک انصاف سمیر شمس وړاندې کړو او وی ویل
بیسیکلی دا چې پارلیمنت څه دی، دا رول څه دی، سپریم کورټ څه دی، ادارې څنګه چلیږي، موږ خپل معاشرې ته څنګه بینیفیټس ورکولای شو. سیویک ایجوکیشن د پروپوزل دا چې تاسو سیویک ایجوکیشن په سیکنډري سکولز کې کریکولم کې ټاپ کې عام شری دی، غته پته چې څنګه تاسو کولای شئ مکم زما حق ته کوم زما رائټس دی. دا مایند سیټ لګ بدل شي. فنلند کوم شوه دی، چاینا کې هم شوه دی، نور پولند کوم شوه دی، ډور دی چې ملکونه مایات کړ، سپین کوم شوه دی.
د دې قرارداد اول په دې مخالفت شو چې د جمهوریت په اړه زده کړې د مطالعه پاکستان په نصاب کې شامل دي. خو سمیرا شمس وویل مطالعه پاکستان کې زیات زده کړې تاریخي دي، د جمهوریت بنیادی شهري ذمہواري او انساني حقوق د مضمون لاندې نه هودل کیږي. حمید الله، وی او وی ډیو نیوز په خبر.
د پښتنو په کور کلی خار او خاوره سره روان دي. وایس اف امریکا ډیو ریډیو یې جواب درکوي. وګ ورته ونیسئ هر ماخام د شپګونا د شپې دولس او هر سهار شپګونا تر سهار نه بجو پورې.
د افغانستان د بیا جوړونې د پاره د امریکا د څار اداره یا سیګار وایي ل طالبانو سره کسوله وشي بیا هم افغانستان به نړیوالو مرستو ته اړ پاته وي. سیګار وایي یو سونځه به دا هم وي چې وسلوال طالبان څنګه په معاشره کې عادي ژوند ته راوګرځول شي. تفصیل یې له نوشیروان قلندر واوري.
د سپیشل انسپکټر جنرال فار افغانستان ریکنسټرکشن سیګار مشر جان سوپ کو ویلی دی چې په افغانستان کې دا وخت درې لکه عسکر د افغانستان د امنیتی ځواک برخه ده او لوی برخه په وسله سنبال دي. رپورت کې ویل شوې دي امریکا او نړیوالو لپاره د ته ضرور کتل وي که د افغان طالبانو سره روغ جوړ کیږي نو بیا د دینه سمدستي ورسته بهرنۍ مرستې بودرې دیلی شي او حال دا دی چې دا وخت د افغانستان یو 50% نه زیات چاره او بیا په خاصه توګه پوځي او امنیتی چاره په دغه نړیوال امداد روان دي. نو حسین دغه جنگ زپلې هیواد په خطر کې پیروزی. د افغانستان لپاره د بیا ودانې د سار ادارې مشر دلته په واشنگتن ڈی سی کې د رپورت خبرولو په وخت مطبوعاتو ته د وینا په وخت د امریکا په تګلارې جوړونکو زور راوړو چې داسې یو پلان دی جوړ کړی چې پکې دې خبرې ته په خاصه توګه کتنه وشي چې د افغانستان طالبانو سره د لوزنامې وروسته به څه کول وي. ځکه چې یوازې د امن لوزنامه د جنگ ځپلي افغانستان د امنیت ضمانت نشي ګرځېدلی. دغه هیواد د یو شمیر مالی او امنیتی ستونزو سره مخ دی. د افغانستان د مالی مرستو لپاره په کال 2019 کې تم کیږي چې د افغانستان د کلیزو ټولو خرچو لپاره یو 50% راټول کړي شي کوم چې 15 ارب ډالر جوړیږي. د کال 2001 راهیسي چې کله امریکا د افغانستان څخه د طالبانو حکومت نسکور کړلو نړیوالو پکې تر اوسه پورې 780 ارب ډالر خرچ کړي دي چې 15% پکې د ودانې په کارونو خرچ شوی دی. رپورت وایي چې د بیا ودانې لپاره خرچ شوی 3.5% پیسې چې ټولې 3.1 ارب ډالر جوړیږي د افغانستان په امنیتي ځواکونو د دوی په تنخواګانو سامانونو تربیه او اډانه جوړولو باندې خرچ شوی دی. رپورت وایي چې روان مالی کال لپاره 3.8 ارب ډالر مختص کړي شوی دي چې پکې به 3.8% د بیا ودانې په کارونو خرج کیږي. په رپورت کې ویل شوی چې دا وخت صورتحال دا ده چې د افغانستان مالی حالت ډیر کمزور دی او دغه هیواد په اقتصاد کې دا صلاحیت نشته چې مالی چارې په ښه انتظام سره په مخ وړاندې بوزي. په رپورت کې ویل شوی دي چې امن راتل په کار دي خو چې دغه امن کې رواني وي او مستقل امن لپاره به نړیوال یو بل اضافي قیمت هم ورکوي. په رپورت کې یو شمېر ستونزو ته پام راګرځول شوی دی او په ورکړې شوی اندېښنو کې ویل شوی دی چې دا وخت په افغانستان کې د ناامنۍ ستونزه غځېدلې ده. د پولیس نظام یې صلاحیت نه لري او د پیاوړ کېدو په لور روان دی. د بډو رشوتونو ستونزې د یو علمي ځای نیولې دی. اقتصادي حالت ډېر کمزور دی. د طالبانو د واک لاندې سیمو کې د منشیاتو کاروبار ترڅنګ د زنانو د حقونو صورتحال ډېر خراب دی او دغه ډېرې بنیادي ستونزې دي. دغه رپورت په یو داسې وخت کې خپور شوی دی چې د صدر ډونالد ټرمپ انتظامیه لخوا د افغانستان د سولې لپاره ټاکل شوی خصوصي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو سره یو شمیر ناستې کړې دي او دغه ناستو او ملاقاتونو په اړه د امریکا او طالبانو دواړو خواوونه د خبرو اترو په عمل کې د پرمختیا خبرونه په مطبوعاتو کې راغلي دي. خو څېړونکي دا مرحله ډیره ګرانه او اهمه ګڼي چې امریکا به څنګه افغان طالبان دې ته راضي کړي چې د افغان حکومت سره خبرو تکینوي. افغان طالبان دریز لري چې افغانستان کې اصل جګړه د امریکا سره ده او د کابل حکومت ګډاګي حکومت دی چې د امریکا په خوخه باندې چلیږي.
او د عراق په شمال کې د داعش د واکمنۍ له ختمې وروسته اوس نوي ډلهیز قبرونه موندل شوي. د داعش له ظلمه ژوندي پاتې شوي ایزدیان وایي داعشانو به اول په خلکو غټ قبرونه کیندل او بیا به یې هماغه خلک ډله ډله پکې وژل او ښخول. نور جزئیات یې له محمد عالمگیر واوري.
د داعش نه بچ پاتې کسان کیسه کوي چې د اسلامي خلافت داویدار ترهګر به همیشله په یزیدی نارینه او داسې کندې کنستلې او د وجل وروسته به هم په دی باندې دغه کندې ډکې کړې. د یزیدیانو ښځې او ماشومان به غلامانو په بازار کې خرڅ کړل چېرته چې د ماشومانو نه به د خرکاره او د ښځو او جنکو نه به خپل جنسي خواهشات پوره کولو کار اغسته. آسیا 15 کاله وړاندې د 12 کالو وه چې داعش تختوله. هغه نه غواړي چې څوک یې مخ وویني.
ولا سعد دوازینې بار وژیبو ګوتنه مخو کار کن.
آسیا وایي داعش والا د غرمې راغلل او مونږ ته یې خپلې کډې د تړلو غږ وکړ. دوی مونږ ته ویل چې مونږ ګرونو ته بوزي او دغلته نه مو وباسي، دغلته به مونږ آزاد یو. او په دې خاطر یې مونږ یو سکول ته راوستلو. دغه سکول کې دوی زمونږ نه کډې، موبایل فونونه او شناختی کارډونه راغونډ کړل. آسیه د داعش د بشپړ ماتې او د نوغې د وتلو یوې هفتې وړاندې د دوی نه تیښته وکړه او دا وایي اوس ورته د خپلو کړمو احساس کیږي. داعشیان ډیر ظالمان. دوی به په مونږ باندې لوګې تیرولې، وهل ټکول به را سره کول، لاسونه را لغوس کړي او تشدد به را باندې کاو. په سیمه یزیدی کېدل ټولنیز او مذهبي پیژنګلو ده او داعش به د یزیدی بندیانو څخه همیش له غوښتل چې خپله ژبه او مذهب دواړه پرېږدي. آسیا وایي داعش تر هګر وراته ویل کو مونځ یې ونه کړ نو خوراک څښاک براته نه میلاوېږي. ما سره بله لار نه وه، خو د دوی په وړاندې به مې په بانه مونځ کاوه. رضاکاران د یزیدیانو د کړمو پړه د داعش تر پتر هګر وچوي او هیله لري چې د دوی لخوا کړي جرمونه منلو او بشر وجنه تسلیمولو سره به په دې جرمونو ککړو مجرمانو ته سزا ملو شي او د یزیدیانو د نړیوالو لخوا امداد به وشي. دغه رضاکاران بیا د یزیدیانو د کړمو ذمہوار تر سرحد پورې حکومت هم ګرځوي. څوک چې د یزیدیانو په حفاظت کې پاتې راغلي او د روان مشکلاتو حل یې ورله نه دی لټولی. خالی په عراق کې تر 400,000 پورې یزیدیان د بیکورې جون کوي. د نوبل سولی جایزه ګټونکي او د داعش بندي پاتې شوی نادیا مراد یزیدی خزه ده. دا وایي
هذه العباده وهذه المقابر الجماعيه وهذا الدمار هنا نتيجه بشاعه وهمجيه الفكر الداعشي ولكن ايضا هذه نتيجه
یزیدیانو بشر وجنه او د اجتماعي قبرونه د داعش جاهله او ناوړه نظریه د لاسه شوی. زمون حقونه د خپل اندې کړی شوی او مون سره دوکه شوی. داعش تر هغه د لاسه 3000 پورې یزیدیان کسان د گرفتاری وروسته تر اوسه بې درک دي او د دوی درد په سیمه سره برابر نه دی. د داعش په خوانې بندي آسیا وای
اصلا ما بهور نکرو او ساجب مکن ګوتن می وبنچی مجی بهور کړ.
زمون ګمان نه و چې دوی یعنی داعش والا با داسې هم وکي. دوی مونږ ته ویل چې مونږ به غرونو کې پرېږدي خو دوی خو مونږ تباه کړو. د ملګرو ملتونو مامورین وایي دوی د اجتماعي قبرونو څخه راوباسلي مړي او د دوی د وجود باقي پاتې ټوټې بغداد ته پیژنګلو لپاره لیږلي او په اجتماعي قبرونو به را روانه مې میاش کې بیا لاس پورې کوي.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک VOADIWA، ټوئیټر @VOADIWA، انستګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
قدرمن اوریدونکو د امریکا غږ ډیوا ریډیو سهارنۍ 3 ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. زه فواد لامی او زما همکار د خبرونې پروډوسر نوشیروان قلندر له تاسو نه اجازه غواړو. په څو شیبو کې به په همدې څپو باندې د مشال راډیو خبرونې پیل شي. تاسو ته ښه ورځ غواړم.
د ټولو غږ